السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان 12مه او د اکتوبر 3مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د فرا کرنډی کر وایي چې په افغانستان کې بعد خځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقوقو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي چې خپلې دغه هڅې د افغان خځو او نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال جان مارک پومرشم سره یو ځای په ګډه مختوړي. هغه لیدې کړه خبره پرون په خپل ایکس پانه په خپل ټویټر کې لیکلې ده او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سې شمی پورس په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسیده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینه دوحه څخه فعالیت کوي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د خبريال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه دوه مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمن له خوا رسنیو او خبريالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو لمخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال رادیو خبريال حکمت آریان خپل دفتر ورسره بيولي. خوشحال رادیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. د خصوصي رادیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خبروي. ټاکل شوی چې په کابل کې د سوداګرۍ او پنګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان، منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې 200 غرفو کې د یکشنبې په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې به چې ورځې به وي د کرنې، غالیو، قانونو، روغتیا، لاسي صنایعو، ماشینالاتو، ترانسپورت، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بیلابیلو صنعتي، سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات نندارې ته وړاندې کیږي. د هند پولیسو د نشه یي توکو یو لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1568 کیلوګرامه کوکاین دی چې د بازار د بیې له مخې نرخ 280 میلیونه ډالر ته رسیږي. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولی دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري په نوې ډیلی کې افغانان کوي. د هندي چارواکو په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې دا کوکاین په ډیلی او شاوخوا سیمو کې خرڅ کړي. او د حماس ډلې پوځي څانګې په تل ابیب کې د ډزو او چاقو برید پر مهال د اتو اسرایلیانو د وژلو مسولیت ومانه. د حملې پرون د یافا په سیمه کې د برېښنایي ریل له تمځای سره وشوه. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترګر ډلې په توګه پیژنې پرون په یو بیان کې وویل چې د عزالدین القسام او وسلوالو د لویدیځ غاړې له الخلیل اشغال شوی ښار د حمله تنظیم کړې وه. دا برید څو ساعت وروسته تر دې وشو چې ایران د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل پولیس وایي چې د تل ابیب په یافا سیمه کې دوه بریدګر دي او وسلوال ملکی او امنیتي ساتونکي له لوري وژل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه سبا جوړیږي. دغه غونډه د جوړیدو هدف څه کېدای شي؟
د سیمې هیوادونه او ویره لري چې د کوم حالت چې په افغانستان کې دی دا قابل قبول نه دی او دلته افراطیت ورځ تر بل اضافه کیږي.
افغان سوداګر وایي پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورته پرانستل شوي، خو بیا هم د همدې لارې اوږدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د امریکا ولسمشر وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید ملاتړ نه کوي، خو په وینا یې اسرائیل ایران ته د ځواب ویلو حق لري.
جواب یې نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي، خو دوی باید متناسب ځواب ورکړي.
د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ او تفصیلي راپور کې مودې ته کتنه کړې چې ولې افغانستان او پاکستان کې دغه مبارزې نتیجه نه ده ورکړي.
زموږ د وطن شدید جغرافیا داسې ده چې دا د ابر قدرتونو منځ کې ګیره علاقه ده، هغه معاصره کې ده، د مقاسمات د سیالۍ او د جګړې میدان جوړ شو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغه خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبري مجلې د سر راپورته. سبا په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم د غونډې ته وربلل شوی او مسکو ته روان شوی. د روسیې په ګډون د مسکو د فارمټ یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت ته اندېښنه لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخارو وایي چې د اکتوبر په 4 به د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ شپږمه غونډه جوړ شي. د ماسکو فارمټ د 2014 کال په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. پروسه شکل 15 نور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د فارمټ تور زیات شول. د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل پرې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي.
منطقي هیوادونه، د سیمې هیوادونه په خپل افغانان او ویره لري چې د کوم حالت په افغانستان کې دی، دا قابل قبول نه دی او دلته افراطیت ورځ تر بل اضافه کیږي. او طبیعي خبره چې افراطیت اضافه کیږي نو دلته افراطیت ډېر د مرکزی آسیا دی او داعش کی یا د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې دي، دا ټول دلته د طالبانو د قدم سره یو ځای په کلونو فعالیت درلودلی دی. نو دا تشویش دی، نو ځکه د افغانستان سره دلچسپي لري.
د ماسکو فارمټ 15 غونډه پر اوسه شکل په همدې ورځو شپو کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. د غړو هیوادونو ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه استازي هم د تیر کال په غونډه کې د میلمنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 او 2023 کلونو په غونډو کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت ته جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د ماسکو فارمټ په دوهمه غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو پر اوسه شکل هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازان غونډې ته بلل شوی و. سشکل د روسیې د تاس آژانس خبر لمخي د ماسکو فارمټ د غونډې ترڅنګ به د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره دوه په دوه هم خبري وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچی دروازه له نه ورځو بند وروسته د سوداګرو پر مخ خلاص شوې ده، خو لا هم دوی د سوداګری توکو د لیک په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی د غرض وایي چې د خرلاچی ترڅنګ د تورخم د لارې هم د سوداګری توکو لیک درا لیک پیل شوی، خو د پیښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان لار کاروي چې ورته لویا او دغه راز لستونزو ډکه ده. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلاچي پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلاچي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، د اکتوبر په 1 نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمیر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وای دا په داسې معنا سره خلاصه وای چې دې نه بند خو نو زموږ په تمه امیدونه ورزنه و مالزه بند اوس هم په موټر ور خوش کړل لال ته ولاړ دي. په ګرمۍ کې د 30 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډیر کم موټر کې راس کې مخکې 50 موټر او خو اوس 50 موټر راوړي.
په ورته وخت کې یو شمیر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې، خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پرېږدي، شلمان باندې ډېرې غټې ستونزې دي، په هغې باندې اوس هم زموږ موټر نه ځي. زموږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځول د تورخم په شلمان لار باندې ولېږل، ډېرې غټې ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په میلیونو پیسې تاوانونه وکړو. بیا دغه د شلمان لاره چې دا یوه خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډی کش نه کړي په خپله ګاډی نه شي ختلی.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وره وختي د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمونږ د فارا خدا زمونږ د میوه د فارا سبزی د فارا دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خدا، یعنی یو لس پیسه زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لاره ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټر په نش راتللی، اکثره ترانزیتي موټر په نش راتللی، او هغه هم ډېر کمې موټر ځي او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اگست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور
ساعته اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگټن به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي بریټ په تړاو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. جو بایدن دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې اسرائیل ویلي د ایران د توغندیو بریټ په بې ځوابه پاتې نشي. ایران بیا خبرداري ورکړي چې حمله پرې وشوه عکس العمل به یې جدي وي. تفصیل له احمد شبراورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه بندو سیمو به د اسرائیل د بریټ ملاتړ ونه کړي. جو بایدن یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې ایران شاوخوا 1000 توغندي د اسرائیل په لور وویشتل. ولسمشر بایدن مخکې دا برید بې اغېزې بللی و، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټینګار ویلی دی چې ایران به د دې حملې تاوان پرې کوي. ښاغلی بایدن پرون مخکې تر دې چې د امریکا د جمهوري ریاست په الوتکه کې سکاټلند ته سفر وکړي او هلته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو په غونډه کې برخه واخلي، د خبریالانو د دې سوالونو په ځواب کې چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي واشنگټن به ملاتړ وکړي وویل. ځواب یې نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي. د جیو ټول غړي موافق دي چې اسرائیل له حق لري چې ځواب ورکړي، خو دوی باید متناسب ځواب ورکړي. ریټر سرانس د یو شمیر کتونکو په وینا څرګندوي چې د اسرائیل ځواب په اپریل د میاشتې په تناسب چې هغه وخت هم ایران د اسرائیل په لور توغندي وشتلی وو دا پلا سخت وي او دا امکان هم شته چې دا ځل د ایران اټومي تاسیسات یا د تیلو تصفیه خانه په نقشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر ایران به بندیزونه زیات کړي او ټاکل شوی ده د اسرائیل سرریاسم سره هم وګوري. د ښاغلي بایدن په وینا ایران له لارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارت کمپل وای منځنۍ ختیځ د چړې له څوکې سره مخ دی او د جګړې پراختیا به د اسرائیل او متحده ایالاتونو ګټې زیانمنې کړي. ښاغلي کمپل چې په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز ته پرون آنلاین خبرې کولې د امریکا دریز یو ځل بیا په ډاګه کړه او ویل چې ایران یو ډیر غیر مسؤلانه کار کړی دی چې یو ځواب باید ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د اسرائیل د ځینو اقداماتو د ملاتړ په برخه کې خپل دریز روښانه کړی دی او په لبنان کې د اسرائیل د عملیاتو پراختیا ته خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل پوز په خپلو شمالي پولو کې د لبنان له حزب الله ډلې سره په جګړه ده. د چهارشنبه پورس د دې جګړې په ترڅ کې اته اسرائیلي عسكر ووژل شول چې دا په یو ځای د تیر یو کال په ترڅ کې د حزب الله له وسلوالې ډلې سره تر ټولو زیات تلفات چې اسرائیلي پوځیانو ته وړي. ایران پر نوویل چې پر اسرائیلي د توغندیو ستر بریټ پای ته رسیدلې او غوښتلې چې له دې لارې د نورو خوځښتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور اخلو چې پرون د اکتوبر 2مه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ و. په افغانستان کې هم د غراز په پاکستان کې لسیزو ټول لسیزو مخ کې د عدم تشدد مبارزه نهضتونه فعال وو خو وروسته بیا دغه نهضتونه کمرنګ شول او تر ننه پورې د هغوی مبارزه هغه سه رنگ را نه وړ لکه څنګه چې په هند کې د مهاتما گاندی د عدم تشدد مبارزه رنگ را وړ او نتیجه ورکړه. دا چې لاملونه سیدی په دې تفصیلی راپور کې مو کتنه ورته کړی. دا څمو د وړاندې دی پر ډیوران کرخه د افغانستان او پاکستان د پولیساتو سرتیرو د دازو د تبادله یو صحنه ده. د ټوپک توغندیو او چاودنو لغګونو سره د ډیوران کرخه دوار خو او ته د نګدې ټولو پرتو ولسنو غوګونه آشنا دي. د جنوبي اسیا همدغه دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان له تیرو څول سيزو راهسه د دوامدار جګړو او شخړو شاهدان دي. ملګرو ملتونو د 13 سپتمبر په ولسم وویل یوازې دریو میاشتو کې یعنی د 2023 کال لمه تر جولای میاشتې پورې افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې شوې دي. په پاکستان کې بیا د شخړو د سیړنې یو بنسټ ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هلته د وسلوالو بریدونو په کچه کې 80% زیاتوالی راغلی دی. لا تیر دریو کلونو راهیسی پاکستان کې د شوې بریدونو شمیر نږدې 800 خودل شوی او ویل شوی چې 1540 تنه پکې وژل یا ټپیان شوی چې پوځیان او ملکیان دواړه دي. په افغانستان او پاکستان کې دغه تاریخوالی داسې مهال خلکو قرباني اخلي چې دغه سیمه یو وخت د عدم تشدد یا تاریخوالی ته د نوایلو د غورزنګونو د مبارزو ډګر پاتې شوی. د اکتوبر 2مه د عدم تشدد د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي او دغه ورځ د همدغه فلسفه د بنسټ ایښودونکو مهاتما گاندی د زوکړې لورځ سره برابر ده. د گاندی ملګری او پښتون مبارز پاچا خان یا خان عبدالغفار خان هم د همدې لارې مخکښ وو چې د عدم تشدد تګلارې له هند پښتني سیمو ته راوړه. د پاچا خان سیاسي مبارزه د عدم تشدد پر بنسټ د قومي ازادۍ او ولسواکۍ په مفکوره ولاړه وه. په هند کې د گاندی په مشرۍ د عدم تشدد مبارزې نتیجه ورکړه او هند انګریز لخکې لاکه خلاص شو. خو په 1947 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاچا خان د خدای خدمتګار غورځنګ چې د تشدد مخالف وو له ګڼو ستونزو سره مخامخ او فعالیتونه یې کمرنګ شول. عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د ګاندی له نظره د نړۍ د تر ټولو پیاوړي ویجاړونکي وسلې پرتله ځواکمنه کړنلاره ده. دا د مبارزې دی وداسې کړنلارې د دودولو یا ترویج هڅه ده چې پکې انساني ټولنه له ځاني زیان او ویجاړۍ پرته مخه ته رسیدو تکل وکړي. اوس په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې مشري منظور پښتين کوي پر همدې تګلارې پل ایښی دی او وایي ټول هڅه داده چې ولس په شوري ډول راویخ او د خپل پخولاند شو یو حقونو اخستو ته چمتو کړی.
جنگ دومره ډیر پیچل سوی دی چې د تشدد او عدم تشدد بحث پکښې هیڅ اوس ګسره یو کیسه معنا نه لري.
وړانګ لونی د همدی غورځنګ یو فعال ده. نو مورې کته هم خپل ورور ارمان لونی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ وو د همدی مبارزه په لار کې للاس ورکړي. خو وايي د خپل ورور او د غورځنګ د نورو وژل شوی فعالانو هغه نیمګړي ارمانونه په پالي او سر ته به رسوي. دا چې دا ارمانونه څه دي نوموړې په اړه وايي،
اول زموږ جغرافي حدود تر کومه کومه ځای ول نو د اغه یو لوی امتشای افغانستان ارمانیو، خو د ارمان یا د ارمان غوندي د ټولو شهیدانو لار چې کومه ده دا باید ژوندۍ پاتې سي، او موږ د دوی ارمانونه چې د خپلواک ټولنې ارمانې لاره، د پر امن ټولنې ارمانې لاره، د ځوان نسل د علم ارمانې لاره، د ځوان نسل د پیغلو د ځوانانو ترمنځ د توپیر ختمېدو ارمانې لاره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وای دوی د محل د ولس د ویښولو او منسجم کولو په حالت کې دي، او وروسته به د دوی په ټکو ولس پریکړه کوي چې خپل حقونه په څه ډول ترلاسه کوي. پښتني دادی چې د افغانستان او پاکستان د جغرافي په یو برخه کې ولې د عدم تشدد تګلار عملی نشوه او لا هم د غسیمه د تاریخواله شاهد دي.
د عدم تشدد مبارزه د قرار ناستی او تسلیمي دو مبارزه نه ده، بلکې
لیکوال او جرنالیست عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویل چې په دغه هیوادونو کې د عدم تشدد تګلارې ته زمينه او شرایط نه دي برابر.
تشدد او عدم تشدد مبارزه د مبارزه په شرایطو، تاریخی او جغرافیایی موقعیتونو او اهداف پورې فرق کوي. پاچا خان او گاندی کوم وخت کې چې څه د لپاره مبارزه کوله، دوی هغه وخت دا تشخیص کړی و چې د هند د ولسونو د خپلواکۍ لپاره د مدني نافرمانۍ او عدم تشدد مبارزه غوره نتیجه لرلی شي. د دوی دا باور سم و. خود
ښاغلی لیوال وایي په لومړیو کې د پاکستاني حکومت په ضد هم د پاچا خان مبارزه ګټوره وه، خو په خبره یې وروسته د هغه لارویان ونتوانېدل چې دا لاره تعقیب کړي، نو ځکه بې نتیجې پاتې شوه. دا چې پاچا خان د خپل مبارزې لپاره کوم اهداف ټاکلی وو ښاغلی لیوال په اړه وایي،
دغه مبارزه په خپل ډول کې ځکه مهمه وه چې په وخت کې پاچا خان غوښتل چې پښتانه اول راویښ کړي، روښانه یې کړي، له متمدن ژوند سره آشنا کړي، لیک لوسته یې وهڅوي، مدني حقوق ور وپیژني، د ښځو حقونه ور وپیژني، د خپل ارادې پر بنسټ د خپل سرنوشت ټاکلو وړتیا ور وبخي. دغه کار په هغه وخت کې تر یو بریده وشو. باچا خان خپل نهضتونه درلودل او بریالي و، مګر له بده مرغه له باچا خان نه وروسته د هغه میراث خورو دغه نهضت سم هدایت نکړ او پاکستانیان شول.
د نړۍ په کچه د عدم تشدد د سرلارو په توګه پر ګاندی او پاچا خان سربیره د مارټین لوتر کینګ او نیلسن منډیلا نمونه هم یادیږي. مارټین لوتر کینګ په امریکا کې د خپل وګړو د حقونو لپاره مبارزه وکړه، او نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تبعیض او توکمپالنې ضد مبارزه سرلاری وو. د پاکستان پخوانی سناتور او د سیاسي چارو شلونکي افراسیاب خټک وایي افغانستان او پاکستان په تاریخ کې د لویو قدرتونو د جګړو ډګر پاتې شوی، او له همدې کبله دغلته د عدم تشدد غورځنګونه ځپل شوي او ځای نه دی ورکړل شوی.
زموږ د وطن چې دی د جغرافیا داسې ده چې دا د ابر قدرتونو منځ کې ګیره علاقه ده، هغه معاصره کې ده. نو دا مخکې د زاري روس امپراتوري او د انګلیس امپراتوري منځ کې ګیره وه دا سیمه، بیا د شوروي اتحاد او د برطانیې، بیا وروسته شوروي اتحاد او امریکې منځ کې د مخاصمت، د سیالۍ او د جګړې میدان جوړ شو. د باچا خان دا نوزت چې دا هغې په دې لویه پروژه کې خنډ وو، نو هغې خپله هم وځپلو، او بیا چې پاکستان د انګریزانو په کومک جوړ شو، نو بیا یې دوی ته وویل چې دا تاریخ چې دې نوغې وباسئ، ریښې راوباسئ.
د ښاغلي خټک په وینا پاکستان له رامنځته کېدو یو کال وروسته، یعنی په 1948 کال کې پاکستان کې د پاچا خان پر نهضت بندیز ولګو،
او وروسته یې چارسدې ته نږدې د هغه دفتر ته بمونه کې خودل. ښاغلی خټک او د چارو نور پوهان په دې باور دي چې د افغانستان او سیمې روان شخړې هیڅ ځای نه نیسي، او په خبره یې د عدم تشدد د نسخې راژوندې کول او عملي کول د سوله ییز ژوند خلاره ده. عدم تشدد مبارزه بیا په ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان کې خپل مخالفان هم لري، او هغوی وایي د پاکستان او افغانستان حاکمان په تاریخ کې د جګړې او تورو خلک پاتې شوي، او له هغوی نه په آرامه او مدني توګه حقونه اخیستل امکان نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستلو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمیر خبريالان او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
یو شمیر افغان خبريالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولای شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته لاسرسي ستونزمن کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې دوه خبريالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
په ځینې ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبريالۍ او خبريالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې به تصویر او به انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبريال نس کولای چې ریپورت جوړ کړي.
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبريالانو د اندېښنې لامل شوی، او د خبريالانو ملاتړ کورنی او بهرني بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبريالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبريال چې نه غوښته د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري مافولونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منه شوی، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبريال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوی. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبیت کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
هر ورځ ګورو چې دوی بدلیږي، نو د بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه وړي. نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. کنن د پتخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبب په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان هم د سه‌شنبه په ورځ په ویلامیه کې د اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادي او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په ویلامیه کې راغلي چې د خبريالانو دنده ولسته د حقایقو رسول دي، خو دغه سازمان په ټکو پر خبريالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان هم درز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره د بندیز لری کړي، او خبريالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپور ده کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږي په 28مه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان پر رسنیو کې د سیاسي خبرونو په ژوندۍ بڼه خبرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبريالانو ورته بندیزونه لګولې دي.
اوریدونکو په همدې راپور سره ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شولو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راځم. اوس پنځه نیمه بجې شوې. فرشته نگار غلې چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي.